السلام علیکم. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په لاندو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15 څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلند او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د موسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو د غرض له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د ناپاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګله دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان ده چې دا واقعیا تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د لیو ډاکټر سره خبرې کړې.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تېر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، د پروژې خبرونه نشته، د موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غزولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه ادا د سیده خلک د بیکار خلک هم بیرته کار کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیع عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او دغه راز سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینه په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښه والي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14مه د پولیو په وړاندې مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسه کچا یا کور جریا ډیر لوړ ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. شغلی مومن وی افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا وایروس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایروس پیښې د افغانستان پرتله ډېرې راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې پروسه کال یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزڼ څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژرخته کیږي چې له وړاندې بدن معافیت نوي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امرودل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیات که موږ د تیرو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې بیا شپږ پنځوس ولغت خوړانی په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات الله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ډېر راکم شوي دي. ولا کوشش روان نه شي دا واقعیات تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي، د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاین تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاین او ملي کمپاین او دوه پکې فرعي شي. هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي او په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین تر سره شوی ده. یعنی لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاین تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونو کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګیټ او هدف و چې د واکسین تطبیق وو. الحمدلله دغه یو کال کې زموږ لاسته راوړنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځوړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیر بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات نړیوال ادارات چې هغه دی یا موږ سره همکاري درته غوي وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستون زه اوس حل شوی یعنی څه ستونزې نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوي داسې کومه ستونزه نه رامنځته شوې، او زمونږ واکسیناتوران رونه یې خویندې چې دی وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیقوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې پورته ده.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروسه ژغورلی شي دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میش د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نریم لا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن لمړنۍ نه نښانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت تفرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غوندې اراز ور کوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کې ده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لارې لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو لپاره هغه ریزروار یا هغه ساتون کې ځای سي ده، په خپل انسان تنفسي یاد پورته ده، ان پزی او خدی مقشای مخاطی ده. نو کله سه بعضی غذاګان یا وب یا هم پخپل دا منتن سی وی ده دی وایرس پوسته سره بل انسان یو خر پاره کې د انتقال صاحب کی، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سه انسان بل انسان سره مخامخ کی او دغه د توخی یا د پرنجی په وخت کې د غیبازی فرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپور نه لري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوړکینې کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپله هغه وجود کې زرقي شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې د پولیو واکسین کوو او ماشومان په د واکسین اخلي. او دومره نوې په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیا او افریقا وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لري ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت تټوي د پولیو مقابل کې وقایع کوي.
په جرمنی کې مېشت د ماشومان او متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزندې ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې د څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 14 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره څلورو ته راښکته شوې او روان کال هم د پولیو دوه مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تیره اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤل نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې سیمه ییزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلین وایي په تیرې یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغوی چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډېر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګې دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هېواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ییزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نه شي، خای فعال راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري، یعنی آزاد بازار نشته دا، پروژې خبرونه نشته دا، موسسات نشته دا. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی دا، د آزاد ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی دا. یو نامه کې مونږ سوسو ځله ویلي دي چې چیرته نړیوال غواړي چې اف ام رادیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوی چې اکثره رادیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلی دي. په سیمه ییزو رادیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغنی چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ییزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی، د اړتیا لري پیسو ته. که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړوي، نو دنه حتمان مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف.
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایطو کې کار کوي، سخت کار کوي او له سهاره تر بیګا زحمت وباسي، خلکو ته فایده منه خبرونه چې د ټولنې په ګټه دي، د ټولنې په خیر دي، هغه وړاندې کوي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل غزنی تر زابل د برېښنا د موجودې غزولو د کار د بیا پیلې دوه غشتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه پټه بدلې درېدلې چې اوس د سیمه خلک د بیا پیلې دوه غښتنه کوي. د غزنی د وبخې د زابل ولایت ګڼو سیدونکو وایي کړه د برېښنا کارونه پیل شي، ډېر خلکو ته به ګټه ورسیږي. د طالبانو حکومت ان چارواکي ژمنه کوي چې د پروژې د مزید انخلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1419 یم کال د مرغومي میاشتې په نهمه نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزي له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې ورسته دغه موزي زابل، بیا کندهار او له هغه ورسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه موزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندان او د افغانستان د خلک دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلې دوه غښتنه کوي. نو موړی وای په دغه سیمه کې ورسره کارخانه، خیاطی او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غښتنه له دولت څخه دا دي چې دغه بیا د سبستشنونه بیرته فعالیت کې د کار شروع سي، ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کیږي او موږ وطن ته هم دا ګټه بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 260 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دوی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې ته د رکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې، او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میگاواټ ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه وورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه مور الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې یم. نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان د کورونا مرضي ورپکې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې دی ډېر ګران دي، دا شیان چونکې ارزانه سوي وایي ښه وو، لوړ پورې چارواکو څخه مې مهره دا غوښتنه ده چې دا شیان دي ارزانه، کې دا شیان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا دا نور غټو خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دي خوار غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړي، حکومت مجاهدین دی وکړي اول خپل خود دوی ته دغه غلط ناپامي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ، خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې دمځ کې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
ورزه د یلمند څه خبره کوم، نو انډیواله موږ په شنو لرو مې یبو یو ته واشه از موږ مې شات سره کم انډیواله 3000 دي دا بولې دا سره کم کار دی موږ دا غیره د موږ خوږه یو څوک وابري
دم لا برادر افغان څخه موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټولې دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې ټپال څخه موږ نه کړی دي، نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دي نیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.